بلا ستونزه لنور او عامو لپاره دا دی نش کولی او عام چې دی اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخصو هلته لاړ شي، ځکه چې هغه که لاړ هم شي هلته غیر مورلاک پرې لګول شوی دی نو اجازه ورته نشته دی. مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي، پوښتنې وکړي، پلټنې وکړي، تر څو یو عادي ارایشګره، یو عادي فیشن کوونکي جلۍ پیدا کړي، تر څو دوی د واده لپاره مراسمو لپاره، د کوژدې لپاره، د دوی هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن کړي، خپل وېښتان ته ډیزاین ورکړي، نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي. هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپله سلیقه ده، نو د سلیقې په اړه قرآن او شریعت کې هر څه شته. که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو اوسېږي ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده، نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نه شي کېدلی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي. دا اوس یو تاوان نه دی، یو کس تاوان نه دی، بلکې د عوامو تاوان هم دا دی چې دوی سلیقې لپاره داسې مشخص ځای نه لري چې دوی خپله سلیقه برابره کړي، ودونو ته، محفلونو ته لاړ شي، سرګردانه ګرځي. دا چې قیمته دی ارزانه دی، هغه مجبوره دی چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغوی سلیقه ورته ترتیب کړي. د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي رژګه کې، دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده، ځکه چې هر رژګر نه پوښتنه کوي حتماً یو غمګین تاریخ لري.
رانا وایي چې دا ډېرې دا چارشګري پیژني چې د خپل کسب په برکت خپل او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولي.
زه تللی یم، هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته، که پلار مشته ناروغه دی، کمزوره دی، داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي. خپله د بسترې کچو د بسترې دی، خو اوس ورونه ته ترجیح ورکړي، ورونه دې څومره دي، ورونه دې څنګه کار نه کوي. خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي، خو پنځم صنف هلکانو پورې چې دا وموزي دي سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نه شي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کې رایه شي، د کور مصارف شي، خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي. داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه، هغه هم بیکاره نه دي ناست. نو دې لپاره دوی چې د هغه ورونه هم کار باندې دي، هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي. او که د چا مشران دي، د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو، د انجینرۍ، د طب، د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول، ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی، باور پلاو که وی د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه وه، ولې خواه وه؟ د همدې لپاره خواه ده چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابروي، چې خو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیبند کړي، نو ډېر ستونزمنه دی دوی نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
د کابل ښار یو بل اوسنکه چې د خوړې واده دی وای د سنگار لپاره د آرایشګری کور ته ورځي، خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کاوه په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل وخت قچ کوي، سو خپل وخت خپل نو سره غواي د رنگاول لپاره تلو، د وخت قچ کول لپاره تلو، د ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره، وخت مې رنگوم د خوړې واده مې د س پریشان یم، ګرد ګرځي کو څه څنګه وکم. اوس نو تازه غه لا بیچارګې نه مې نمبر اخیسته، خپل منګ مشتریان یو بیا ویلې وای راځي خای کور ته خپل اورش دان لرونو وزانش خنجر کو په لوی مرش کو اوس خلک باندې ښاله کین خپل خپل د ور واده د خوړې واده د خوړې واده دا اوس مجبورې چې اورش غته لار صدا د نست باندې او غوې خپل اورش غان بیچارهګان سل مشکلات درلود. ځان دغه میړه نست ده، د بستا فامیل په اړه مجبورې چې بیچاره اوس کور کې وازه کړي. اواز اورش غا کی اورش در تکو اوس په کور کې نس کا لاله مردا د جوړې پیسې دی مخلي
درته وای چې څو کلو را پدی خو اورش غا ته ورتل خپل فیشن دی تکو
والا دیال اس کومه دواده کی دیال اس دا یا پنځه کاله مخ مجرتی کنتلم
کوم فیشنونه یالت راشګا کی درته کول
هم راش کوم هم ویختر انګام هم ویختر چ کوم هم د ماساج لپاره زور مجبور یم.
که د سیرتو د غد میرمنو راشګا ډیر خوخیږي کله چې ورس یا غفظام خپل لګیږي خپل د راشګا ته تک څومره خوخیده
ها څنګه مخ خوخیده داس بفرس سورا بلخه اشتباه کچکره یا به مالان رنگ کړه دا اوس خدای داسې و مال خدای دا اوس څنګه کوو کور په کور لټونو بلاک په بلاک چې
اوس د مشکل څنګه حل کړې ادرس جوړ نه اخیستی کور ته ورځي
ادرس اخیستی کور ته ورځم خو بیا هم د موږ مشکل چیرې حل ده اوس په کور کې څه آرایش ګاه کې موږ آرایش کوو کنه کور کې چیرې کوي خپل وسایل
یعنې د کور آرایش به د خوښ نه شي
نو هم په پیسې سي هم به آرایش چندان آرایش نه شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نه شي راسته هغه یو وخت ده خو موږ تنه رسېږي دوه درې سالونه لپاره کوس
دا وایه چې د چې کله آرایش ګاه ته تللې هلته کوم ناري نه خو نه وکنه څومره ښه و ښځو ته او ولې دوی دا کار وکړه
په خدای را آرایشگاه ته چې دوه هغه آرایشګري خو نو مسلمانان د هغوی هم خواب و عزت لري نو سړی به چه کړ بیخي پاس منزل کې بلاک کې کور و لاندې آرایشګاه وه داسې په سلهاوې هم داسې هېڅ مشکل نه وه هېڅ مشکل نه وه دا د طالبان د ښه سره دښمني ده نه چې په هره نوه په هر رقمې چې زړه غواړي ځوره یې موږ بیخي د امن د احساس کوو په آرایشګاه کې هېڅ قصه نه وه هېڅ خبره نه وه مالیوي آرایشګاه نه کوم داسې کار ونه لیدم مثلا سې مګه په انتقاد ونیشي یا نم نارینه ولیده نم کوم کامرا ولید شي
څه غواړي یعنی بیرته آرایشګاه خلاصې سي
کاش خلاصې آرایشګاه خلاصې سي او د چلګانو مکتبونه خلاصې پانتونونه د خلاصې آرایشګاه کې څه به موږ ورتلو خو ډېر ښه کار را پکاو څه اوس به کور کې سره رقم 13 تشویش موږ نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه هغه شیان چې په آرایشګاه کې ورته کور کې بهي نه به یي خو مقصد دا څو نفر نورو څه مخکې اوس کور ته ورغلي وو خو تیرازي نه وو په فیسبوک پاڼه کې ایښي اوس داسې موږ سه هغه وخت کې آرایشګاه ته تلو موږ ښه وو اوس چې په کور کې جوړ کړي وو بېخي ډاډ وه
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کوونکې چې نغوړی نوم په خبرونه کې خبر شي وایي چې په ډېری خوارې سره یې سنگار کول زده کړل نو یې په کار پیل کړی و هیلې دا و چې لدې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هیلې غوړېدل ته پرې نه خوډلې لدې سنگار کوونکې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدل ته رابولو
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورشګه کار کوي او هغه خپل کورنۍ ته نفقه وړي همدا ټول ته مشکل ده
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره لزانه یادونه وکړه
اقتصادي مشکل یعنی ډېر دي په ورشګه کې چې څوک کار کوي اولا چې کرایه راځي بل برق راځي مالیه راځي او نور کسان چې هلته کار کوي هغه ته باید معاش ورکړي اقتصادي مشکل لا ډیره او پارشګه کې خو بیا هم یعنی خزه تخه او یو سناسه یو اقتصادي څه لګ تر لګ خکیدله او چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دی مېرمنو نه تنها پارشګه کې نشي کار کولی په بیرون کې هم نشي کار کولی ډیره اقتصادي مشکل یعنی تقریبا 90% ارشګران اوس اقتصادي مشکل لري هغه نو څه وکي د سه خزم دي چې په کور کې نارینه نه لري هغه مسئولیت داده چې د خپل نفقه پیدا کړي د خپل کور نفقه اوس هغه بیکاره دي هغه څه وکي دولت وایي چې مونږ ارشګه نه پریدو نو تاسو یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد تر لګ چې هغه سینه کیږي نو لګ مونږ ته خو برابر شي اوس مونږ په کور کې څه وکړو
بله خپل دی په څومره سختۍ باندې د آرایشګری زده کړې و
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه د سینه او چې سر زما زده کیدل نو ار فیشن چې ما کوله او ختان می جوړوله هغه باندې ما ډیر تمرین کوله ار سیره بیل بیل سیری دی ته باید ار سیری ته باید یو دسی میک اپ وکي یو دسی خپل ورته جوړ کی چې هغه تغیر وکي نو د سیده چې په سختۍ زده کیږي یو څوک چې بدلوي نو ډیر اسانه کار نه دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده نو ډېر په سختۍ مې زده کړې او ما ډېر زحمت استید چې زارشګري زده کوم اوس چې ما دومره زحمت هم استیده او دا زمونږ آرشګان بنده شو اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کیږي نو ډېر سخت مونږ ته تمامېږي
څومره د خوښېدل چې په آرشګاه کې کار وکي
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه آرشګاه کې کار وکم یو دوکان ولرم دغې ترڅنګ مادر سم ویله کار مم کوله نور برخو کې نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان زمان سوق وخت ډیر سخت دراته ځکه چې ما ډیر زحمت استی او چې زباید یو زایت ځان ورسوم دا ډیر سخت ده زمات نظر ټول نه زمات ټول ارشګران ته ځکه هغه ډیر زحمت باسي او استی او چې یو خرق د صادر خپل کورانه ته جوړ کی یو دکان جوړ کی مالیه ورکوله په دی اخر کې د ارشګران مالیه هم ډیر شوی او چې زیاتره ارشګران شکایت کوله چې زمو د دکان مالیه ډیره دی د برق بیل راځي د اوبو بیل راځي نو سخته و دا چې څوک ستاد هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله پارشگاه که معمولا دسی مواد وی چې وخت تیر سی بیا خرابیږي تاسو د خپل ارشګاو هغه مواد څه کړل؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارشګاه کې وو هغه مونږ اوس په کور کې زمونږ په کور کې دی ما زیاترې خپل شاګردان ته مې ورکړې ځکه چې هغه خو ډېره و مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته ځکه چې یو چاته خراب میکاپ وکړي د هغه جلد خراب شي یا مخې خراب شي هغه مشتری شکایت کوي تانه اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو بخصوص میکاپ چې ده یعنی تاریخ لري دغه تاریخ چې تیر شي نو اتمان خرابیږي او دا مونږ ته ډیر سخت ضربه و چې مونږ ډیر مصرف کړي و یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ یو نوی دست شیان و چې په ارشګاه کې استفاده کیدله هغه مو راوستل اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردان ته ورکړم.
بله نور وسایلی کنه مثلا چوکی پکاری و نور برقی وسایل دی ویختانو جوړول لپاره په غوښهانو تاسو څومره مصرف کړئ و چې ارشګاتم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکې ډیر زحمت وباسي په یو کال په یو سو میاشتینه کې تقریبا ما ډیر زحمت استیو چې هغه پیدا کوم یعنی زه په ارشګاه کې یوازې نه هم زما بل شریک ما هغه ډیر کال کېږي چې ارشګات لري هغه چې کیسې کول او جوړلې وایل چې ما ډیر ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره می دوکان جوړ کړ شاګردان می تربیه کړ هغه زتري مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته او کومې چې پات شو کور ته مو راوستله زمو په کور کې دومره په دردم نه خوري ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي ډیر سخت ده کوم شان چې لري هغه نور ته ورکی یا هم کور کې وي هغه کې چې کور کې هم ته هغه ته ګوري خپل خاطرات دی په یادېږي خپل کار دی په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی او اوس یعنی هدر شو زما زحمت
هر ورځ به په کوم شمیر ښځې درتللې ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کوه
یعنی تقریبا ډېرې ښځې و نجونې راتله تقریبا زموږ مشتریان ډېره و ځکه چې یو ارشګاه که ښه میکپ وکړي مواد چې استفاده کوي هغه ښه مواد وي ډېره ښه وي اوس چې زیاتره ښځې هم شکایت کوله ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر ځکه چې زموږ یوه ناوې و هغې ډېره ژلله چې اوس زه څه وکړم زه خپل زما میکاپ نه دی د په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري زه څنګه ځان وکړم ټوله ته سخته ده.
بله تاسو څه فکر کوئ ولې ارشګاه بندې کړې هلته ټول ښځې ناستې وي فیشان یې کوه نورې ښځې ورتللې غو دوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي تاسو نو مراد کړي ارشګاه ته نارینه درتلل څه موضوع وه؟
دسته خاصه موضوع نه و چې بعضې قیدادونه یې وضع کړي و چې مونږ هغه یعنی دسته قانون د هغوی نه و چې یعنی که په جمهوریت کې مو په ارشګاه کې نارینه نه راتله ارشګاه یوازې د ښځو لپاره و پوهېږي په ارشګاه کې الک نه پرېدل نورو نارینه خو پرېده بس دا یو بهانه ده زما په نظر دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي نو مکتبونه ولې بندي پوهنتونونه ولې بندي نورو وظیفو ولې بندي دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اول ورځ خبر اسوي چې ارشګاه دې بندیږي وروسته بیا د خبره رښتیا سوله څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډیره سخت او اولم زکه چې زمون پنتونونه بند شو، ما پنتونه ویله اوس چې ارشکا بند شو، نو زما یو که پنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په ارشکا کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې ارشکا بند شو ډیره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپله خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری ګذرنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده، اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډیره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډیره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډیره سخته وه. خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې وه ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ما ته. اوس هغوی انجونې او ښځه چې په ارشکا کې کار کوي یعنی نوی وه، ډیره سخته وه او ټوله ډیره ډیره ژر چې ولې مونږ څه کړي وو په ارشکا کې، هیڅ کوم بد خبرم نه وو د ښځو لپاره وو. که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډیره ښځو او نجونو ته او بخصوص ارشګران چې اوس بیکار په کور کې دي هغوی ته ډیر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو ارمانونو نه یادونه وکړه، تاسو څه ایله درلودله چې خپل ارشګه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما ارشګه و، بلکې زمونږ د ټولو و، زمونږ استاد و، زمونږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په ارشګه کې یوازې ارشګري نه کوله، ما په ارشګه کې انجونو ته درس ورکوله او خیاطي، خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجونو ته، چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته همدا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې ورځې م پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو ارشګه کې ډیر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ ارشګران ته خو، بلکې زموږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ دا به ډیر سخته وي، نه زمونږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو، دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله، د وروستي سوال په ځواب کې اداره توای چې څه پلان لري آینده ته؟ اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وترل سولې، پانتون ته تلی وصال تم نسی تلی، څه پلان لري، څه به کوي؟
کوم خاصه تصمیم نه لرم، که غزه تصمیم ولرم کوم هیله او هرمونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوی ده. او که زه هر څه ووایم دا به ماته ډیره سخته وي، که زه بیا خپل یو هیله کوم، بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم، بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم، بیا وایم چې زه کولی شم، دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم، زه نورو ښځو ته وایم چې هیڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کې. نو په کور کې هم داسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته خوي، بس اوسنی شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي، زموږ پوهنتونونه بندي، مکتبونه بندي، ارشګه بندي، کار بندي، تحصیل بندي، په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی، بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي، او ښځو او نجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، ارشګري وکړي.
ډیر زیاته مننه، ژوند دې سلامت اوسې.
تاسو هم مننه.
درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل د جنونو پاک لپاره په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بند کړي خځل کار څخه منع شوه د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه حجاب اجباری شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته پټک بندیز ولګید په بل امر کې په هانتونو ته د جنونو تک هم تر بل امر پوري وځندید چې د کړنې د زرګونو افغان جنونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي طالبانو په روسي امر کې لشپې تو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګرې میرمنې په کور کې نه ولي چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 21 44 81 تر بیا ښه وخت ولري الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
درنو زده کوونکو ازادۍ رادیو څخه د درسی ساعت ویبلې خبرونه ته خراغلاست د نن ورځې په خبرونه کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لن افغانستان خوونیزې مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ هله د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونی ورسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلې وي درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو اوس د ووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خيږي د دې ټولو پښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږدو
کثافت تکلکوالی غټوالی او غلیزوالی په معنا دی کثافت چشته وای کلکوالی یا غټوالی یا غلیزوالی تعریف څه ډول دی د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چشوي کثافت وای کثافت چشتوي کلکوالی غټوالی او غلیزوالی او په کیمیا کې به څه رقم دی د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وای په ډی سره ښودل کیږي ډی معنی ډینسیټي ایم معنی ماس او وی معنی والیوم دی مسئله کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم د یو شی کتله دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چې وایو ډینسیټي یا کثافت وایو اوس دلته دغه کثافت څه ګوري کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی دا وګوري دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي نو د هغه کثافت پر ډیر دی نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي راځو یو سوال حلوو د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي نو د دې کثافت به څه وي ډیر اسانه دی 14 ګرامه یې چیش ده کتله ده او 4 لیټر یې چیش دی حجم دی نو ایم 14 ګرامه سو وی 4 لیټر سو ډی نه معلومه ده موږ راځو فارمولا لیکو ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټره په مخرج کې لیکو دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي نو د دې کثافت څو دی 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي حجم یې 3 درکړی وي 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټره 14 راځي دا رقم د کثافت سوالونه قرار قرار حلو لاندې سوالونه حل کړي اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شی کتله را اخلو دا غو پر حجم تقسیمو راځو مثال پر حلو د یو شی د جسم کثافت پیدا کړي، کچیر کتله 90 ګرام وي او حجم 10 لیټر وي. کتله 100 90 ګرام ده او حجم 10 لیټر دي. نو ڈی مساوی کیږي ام پر وی. اول فارمولا لیکو، دا غورسته کتله 90 ګرام را کړي ده، کتله پر کتله پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، دا غورسته تقسیمو. ڈی مساوی کیږي ام تقسیم پر وی، 90 تقسیم پر 10. نوی چې پر دیش وویشه په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 ګرام، د ټوټل کثافت سو سو 3 ګرام پر لیټر باندې. دا چې نو کدل ته 130 را کړی وي او دلته 70 را کړی وي، 130 پر 70 تقسیم وو، کې چیرې دلته 200 را کړی وي کتله او لیټر 50 را کړی، 200 پر 50 تقسیم وو. هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دا سوالونه به تاسو د ځان سره حل کړي او بیا به وګورئ چې تاسو زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړئ، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 40 لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده کې یو جسم 18 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي، نو کثافت به څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 10 لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره، نو کثافت به څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنوز د کوونکو د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړی شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسو ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډ کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی دغه یو فزیک پو او په 1912 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارکې د میلاد څخه مخکې 1600 کال کې لا باس وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا ردرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1912 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې وښوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کیدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي. په ماشین کې، په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دي.
کې درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده چې دا لغت چې د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر په خوانی نوم دی بیا هم دارنګ وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د ماده جوړش خواص ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شوو بدلونونو څخه بحث کوي او هم دارنګ یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د ماده د تحلیل ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه همدارنګ کیمیا مختلف څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یې موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګ عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید کاربن ډای سلفاید د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي همدارنګ عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي یعنی دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي چې دې تعاملات مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي همدارنګ د دوه اټومه هایدروجن آزادوي اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي چې په طب درمل جوړولو وترنري کرهنه انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بخیر بخیر ډیر دی وای هغه خوراک چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول یې موږ هضمو دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري چې اوس وایي ماده خپل چیز ده وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي مختلف مواد چې هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوی دي دا ماده په نوم سره یادیږي موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده یو صحوي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده اوس وایي صحوي ماده خپل څه شي ته وایي وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګرویټون په نوم سره یادیږي اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور وي چې دا وي شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرونی حالت دی جامد حالت دی مایع حالت دی غاز حالت دی او پلازما حالت دی اوس د مادې خواص وایي وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت دي د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پیژندنه ده وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی همدارنګه د مادې تغیرات وایو وای ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکی تغیرات څخه دی بل کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکی خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکی او کیمیاوي دي. وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د ماده اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او لمنځه لاړ شي، یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو ماده څخه بل نوې ماده تشکیل سي، لکه چې موږ انګلې شي دوه څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکار لاسته راځي، یعنی مکمل دوه سره د هغه شکل تغیر کړو. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر را نسي، لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی چې نه، د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نلی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري، چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دی او بل مرکب دی. اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي ته وایي، وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، فاسفورس دی، سلفر دی او داسې نور عنصر دي. مرکبونه یا کمپاونډ چې شته وایي، مرکبونه وایي هغه خالص مواد دي چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصرو خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي، چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي؟ وایي هغه مواد دي چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزایو په اسانۍ سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی دا ټول په داد اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزایو نسو کولی په اسانۍ سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربن، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مهیروي. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.